مونا وخت مو بخير د افغانستان په وخت د شپې نه به جوجه وسه مزه مو تاسو ازادي لري ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس باندې په خوني ټویټر کې لیکلي چې راته ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په باندې کول سره د هیواد سفیت سخت محدودوي. هغه زده کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړه پرمختګ وکړي د خپل ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یو ځل جلا چې شدت در اختر په کچا 3.15 درجې وو د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاتو بجو او 15 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار نه 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی دا خبره نن یکشنبه پر خپل ایکس باندې پوښتنه ټویټر کړې ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خوا طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې او بل خوا د بې وزلۍ له کبله ډېرې نجونې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنی سوي دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلویخ کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخي مپله او سلاته کورنۍ د اسلام کلا لاري هوا ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکیه پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه رسنوي د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو راپور له مخې په دې عملیات کې درې کسان د ځنې قاچاق په دینور شي چې یوې خوشی شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي دي. د لوبول ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنگلاديش سره د دریو یو ورځې یو سیالیو نیټه اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربته به د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشت په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان 2-1 وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوقی بشر دی. د اسرائیلو پاوز شیقوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل فقوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنگ الوتکو په عملیات کې ووژل شو. درنو اردوونکو تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغه بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړي وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په توان لیلم کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه می راتاو کړ جلال آباد ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبان حکومت غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یک شنبه په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوار بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې پیوات دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یک شنبه په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فورا پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. لدې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید زر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې خو یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20مه په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره دی یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بارنوي چارو وزارت له افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پانا د ویډیو بیان په خبرول سره دغه خبره کړې ده. یو شمیر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول ورستوي هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره د ډول هڅه کوي. تفصیل پر راپور کې
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پانه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت لپاره نو چار وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. د هغې رئیس چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم چې
موږ اوریدل چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نشي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي ترڅو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ولوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتبار اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري به تی بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په سبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې ادا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه د سفارتونو او قونسلګرۍ د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه سازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګرۍ توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزو یو شمیر افغان سوداګر اړ کړی چې خپل ستیجات او میوې په افغانستان د نه په توان اعلان کړی. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوسکیدو لویرې د کار کوي. د افغانستان سوداګرۍ خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه ورکړي. نور چې زاد سنا ککړ پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو مجبور مجبوریت نه راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډیرې د رومیان خراب شوي او بیرته په کوردننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړ رو بالا ته مې ویر کړ اغه په دې شپې مانی رنه واغستو. دلته می ګاډي دواره واسه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرچ و پاتیا پسل په 100 روپۍ درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کې والا کا خوب رسیدان دی خنینا.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل
تلور 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینه ډیره زیاتې ورځې وشي نو هغه به بيتر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې د غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به تخرس کو یا په ګردیز کې خرس کو. کله تورخم دلاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د الکترالیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهان نه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروانګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د جنې زمونږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد. زمونږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زمونږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زمونږ میوې خراب شولې پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونی د مشر لوړپوړي مرستیال زیا سرحدي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګری توکو د لیک درا لیک لامل د دې دوړو هیوادونو سوداګری زکچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونه ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمچونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری اذا کاروبار به نور به ټکیږي بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د زبلا د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او زبلا ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څاروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیس کې بمباریو ته دوام ورکړ خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ایزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوزي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوز نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وشلی دی. د اسرائیل پوز شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړی وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوه ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او حکومت سره غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی له تیرو 12 کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وای بیکار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل وسیدونکو دي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دي خو اوس په شار کې رېړي چلوي. دی وایي لکه پنځو کلونو رئیس بی دنګ دي لګونو ادارو سره خپل اسناد شریک کړي خو هي چا ورته د کار زمينه نه برابر کړي.
مستنه مدغه د دولت سره سبای مسترام خاريو په ما کو کار ته پیدا کړ. حضرت په بازار کې د خلک ریډي والا څنګه راځي د
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکو دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې اتمه ورځ د شارت د کار په لټه راوځي خو کار نسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مر وزانه نه پیدا کړی وروره ما دغه جړه دغه وجو ظاهری د وروره ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمت یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوری یو شهر پیدا ک ما نن اتمه ورځ د برشي ز ولا ک کوم بشواله ولی په مش په سر سر باندې نه ګرځي مش پر کم ما نه بلار څه یو کار خدمت را پیدا ک کغلا وکم لا تر سره پرې ک کغلا وکم په درو می وې ز پر کم ولار سم ته درې ما نه غنم په پټو کې را ک زم پر خپل لار مانځي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاری او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینی برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز آزاد آباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درولو ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې د سړک پر غاړو یې دروي، نو کله ترې غلو شین وړي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي وي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
حمید الله په اسد آباد کې هټۍ لري. وایي هر سار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورو راهر څه مشکل دی. دا گاډي دی ورو را د حکومت خلک راوځي را چغې وي ځکه ټول د دکانداران کم دي لګاړي بوزي کلان دي بوزو څوک ته ټیرونه وي څوک ته یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلات سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسد آباد کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازړه موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کومې هټۍ یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحه ډیر کمی دی. موټر دا ودرېدو زین او امکانات نشه چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کې کنه زما دکان مخه بند شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چیرې ګرځي موټر دی ودرو بس یو ځای کې هغه ډیر ورته سورې کړې بل ځای کې یا ترافیک پاده بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالی ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسد آباد اوسیدونکو عبدالله راتول د موټر لرونکو د بیځای درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ولاړی لارې بندي د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې څوک راشي موټر هلته ودروي بیا په خار کې شاودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نور لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یاد ستونزې منی وای. اسد آباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګ کونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلاست د افغانستان په وخت د شپې نه نیمه بجو شي مخ کتر دی چې خبرونو تلار شو. درته د زهر کاروان خبرونه هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بېرحم او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس باندې په افغاني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو ودونو او سازمانونو سره یو ځای کې چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو جنونو پر وړاندې ټول تبعیضي موتیتونه فورا پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمه نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدود بی. ایوی زلزلی چی شدتی در ریختر بکچه 3.15 درجه بعد افغانستان یو شمیر سیمی ولر زولید. جرمنی در زلزله پیجندین اداره در راپور لمخه در زلزلی چی در افغانستان در سهر پاته بجه و 15 دقیقه وشوه مرکز جلالباد خارا 9.5 کلومتر جنوب ختیز خواته و ترو سپوری در زلزلی لاحتمالی توانون و پاره کم راپور نده ورکر شوه. د خورو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لپاره په هرو درو انجنونو کې یوه لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړ کړې. د خورو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د خبره نن یک شمې پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس سلیوی خو طالبان لشبګم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو باندې زلګولې او بل خو د بیوزلۍ لپاره ډېر انجنونو لمړنۍ زده کړې نه بشپړې. د خورو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی لوري په خوځې کې ماشومان ته د ناشتي برابرول مرسته کوي چې ځکون کې خوځوي ته لاړ شي. او روسي خبرم دا چې د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د ایران او پاکستان یو سلو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنې شوې دي. پختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت خبر پڼه پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلوي کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخ موکل او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا لارې هیواد ته رسنې شوې دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوی نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوی نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواخ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوی نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواخ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وای په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنۍ ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوې د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې باندې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل سړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي
نمور به په سرستر ګرته جړل حزی باندې جړل ډیر خپه اوس مې په دماغ کې داسې ګډیږي راګډیږي چې زه به کله رسېږم د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واورئ چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي، خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښي ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واورو.
ختم خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نسي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای وخزه زه یم یوه خزه دای دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ ها؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشری تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره غړي مبارزې ترا بولی. ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشئی موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چره بیا شیشه او نشي ګولې استعمال ډیر سوې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړینې اندازه هم ډیره سوې ده. خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې او دوی د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډېرې دوده. مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډېرې دوده. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمي ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډېر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشئی مواد په تاریخ کې ډېر وزن کې مواد دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیز کوي.
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي.
مته تم چلا شیل بچی مور دی پودر وهی پلاټ پودر وهی یا مې خور دې زته پودر وهی یا دې مېړ پودر وهی
پلا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده شوی چې ښیښه او هیروئین د نورو نشه یي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړې چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په چرسو معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له عمل خپل ځان بولي.
د کوټ مردم رافته نه میتونم سر مادر خوم
د خلکو منسته نه سمورتلای پر مور او پلار خويند به می بد ګمان کاوه خويند ته به می اجازه نه ورکول شي د کور د باندې ووزی. په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی. زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تتلی خو ما به خپل خويند نه پری خودلی. فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به می له پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشه یي مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غزان خوړي دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولې وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر پر خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږی وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شته میتونه.
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه وله.
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږ پوچ کړو اقونه د مونږ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغلو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په ښوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشئی موادو ته مخه کړه. دای چې تر نشئی مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به د میاشت شپېته زر افغانۍ نه په خبره برابروله، وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشئی موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشئی موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل، چې ګټره وکه وکه داسې وکه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را ته نشي ته محکه ول مې چرس وویل مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وو، نو هغې سره به کینستم. هو چرس مو وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیم پورې مې چرس ووهل، ینه بعد بیا په شیشه مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې داسې شی استعمالوم. په یو وخت کې خو نه پوهېدم ولې چې سړي ته یو خوند یا غور کوي، د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته دا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه د پې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخته جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي، هماغه ټول په حقه یې، بس په حقه به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حقه ما به شی وختو سره نهختي به سره بد بم. سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږه تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې را کوم. ذهن راته ویل چې نه دا غلا کوي، داسې کوي، داسې کوي، نور صحیح لکوم. هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. کاروبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 60,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناست به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغه مې متول. مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېره ستونزو سره مخ وم. مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بس لکې نیولې و، زړه کې دغه کیسه ستلې وه، ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، هغه پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18,000-19,000 داسې درهم مې جوړول. یو 10 ورځې کې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړې ده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړې ده، د بدني اوبه وکې اچوله، اوبه سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو مې غړپم تیر کړو، داسې مې وړله، ویلې چې مبتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ، نه چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم مواد یې رانه وبسل، چې رانه وبسل جیل را کړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، یې خلاص کړم. ترخه خاطره خو زه دا لرم، که نه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بسترې معتاد عابد د نشئی موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست که امیدوار مور نشاو اکلی پا گیرده که ماشوم نقصان کیجی؟ پا دی عربه در دکتر واحد الله کو شان خبری واورو.
مخدره مواد پا مجموع که اغا مواد ده چه داد پی شهم که منحل ده دا پلاسنتا نه تیریگی پلاسنتا اغا نخلوون که ارگان ده چه مور او ماشوم سره نخلوی، اغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي اغه فلتریږي او نه پریږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې اغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بے وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي، چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بے وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي، باعث د سخت جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي، خواخی ورته وای چې میرمن یې نور نه واړي لد سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوی زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشک کینا
نه موری زم چنا وقت ده شریفی تا ویا چی جر گوتا طوله کی چی کور تا زو
تا یاواری کینا زویا و ضرور خبر در تا کوام
سنگ خبر ده
خبر ده ده چی شریفا نور ساسی کرن نزی
اوهو ولی نرازی هم دوبرا ملمسیای باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږي چې ته څه وایې، شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نه ښکارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه هم خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
موږ یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنکې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسانه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړي وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لار یې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی.
داسی خوش چرتی خبری دی، زوز لارم زبا او گرم چه تاسی سنگ از ماس خواه خپلا خزا گرزوی ما تم جاوید وی جاوید.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري په دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو.
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زه ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیروی او څومره ښکلی او تازه شوی؟
ا جانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانه ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بسترې کړ، شکر دی د روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې، له ده سره په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاویجان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې.
بله جاوی جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه نور، زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا زادی رادیو اتر نو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.